دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اکتوبر 28مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې امریکایي ولسمشر سره د پاکستانی وزیر اعظم ملاقات، د بلوچستان د ډاکټرانو لخوا د استعفا ګواښ، په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب پر سر د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ترنګلتیا، او په پاکستان کې معذورانو ته د حقونو د نه رسېدو سربیره د افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو. خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی ټاکل شوی دی چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نن له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیدو کاته وکړي. امریکا په پاکستان کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر له انتخاباتي لیست څخه د 14 کسان نومونه ایستلي دي. اوس بشپړ خبرونه. ټاکل شوی دی چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف به نن له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. تمه ده چې په دې ملاقات کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو، افغانستان او تجارتي اړیکو خبرې اترې وسي. هیله څرګندېږي چې ولسمشر باراک اوباما به پر نواز شریف زور واچوي چې له قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې د امریکا او نیټو پر ځواکونو د برید کوونکو اروپکو ډلو د ځپلو لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. نواز شریف به بیا له امریکا وغواړي چې په پاکستان کې د خپلو بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي، کوم چې د بخښنې د نړیوال ادارې د یو تازه رپورټ په وینا جنګي جرم ګڼل کېدای سي. په دې وروستیو کلونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو او په پاکستان کې د امریکا د هغو پټو عملیاتو له کبله کړکېچنې پاتې شوي دي چې اوسامه بن لادن پکې وژل شوی و. امریکا د مشکوکو ترهګرو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده، او د بشري حقونو د ډلو هغه ادعاوې رد کړي دي چې ګواکې دا بریدونه نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د سه شنبې په ورځ وویل واشنګټن په پاکستان او یمن کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د عامو خلکو د وژنې په اړه د امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقونو د څاري ډلو رپورټونه څېړي.
To the extent these reports claim that the US has acted
the way تر کوم حد چې دا رپورټونه ادعا کوي چې امریکا د نړیوال قانون خلاف کار کوي، موږ له دې سره کلک اختلاف کوو. امریکایي ادارې په بیا بیا پر دې بيخي زیات زور اچولی دي چې د ترګري د مخنیوي لپاره چې موږ کوم ګامونه پورته کوو هغه دی له ټولو عمل کېدونکو قوانینو سره سم وي. امنیسټي انټرنیشنل په رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو یو شمېر بریدونه کېدای سي جنګي جرم وبلل سي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي اټکل کوي چې له 2004 کال راهیسې په پاکستان کې تر 300 زیاتو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو د طالبانو او القاعده د لوړپوړو مشرانو په ګډون شاوخوا 2000 کسان وژل دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ورځ د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ولاړو 26 امیدوارانو له لیست څخه د 14 کسانو نمونه ایستلی دي. د یاد کمیشن ویان نور محمد نور د سې شنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې که دا کسان ثابت کړي چې اسناد یې سم دي، نو دوی به نمونه بیرته په دې لیست کې شامل کړي.
که داسې کوم مدارک او شواهد ولري چې دوی سندونه تکمیل دي او د دې ادعا ولري چې د دوی په حق ظلم شوی ده، موږ د دوی سندونه د دوی په وړاندې څلو، ولې د شکایت کمیسیون د میکانیزم په اساس باندې که چیرې دوی په دې باندې بریالي شول چې موږ ته قناعت راکړی شي او زموږ سیستم د دوی هغه شرطونه مکمل ومني، دوی کولی شي چې نهایي لسته لاره پیدا کړي.
دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ولاړو امیدوارانو لومړی لیست پرون خپور شو چې له 14 نوماندانو څخه 10 د دې وړ ګڼل شوي چې د راتلونکي کال د اپریل پر 15مه نیټه په انتخاباتو کې برخه اخیستی سي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسلوالو دوه موګړي وشلي او درې نورې ټپې کړې دي. د ننګرهار له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي بیان کې ویل سوي دي چې د چهارشنبه په شپه د حکومت وسلوالو مخالفینو پر حصارک ولسوالۍ توغندي توغولي چې له امله دوه تنه عام وګړي وژل سوي او درې نور ټپې سوي دي. د دې پیښې په چا پر غاړه نه ده اخیستې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وای د لویدیځ او عربو ډیپلوماټان پر دې سلا سوي دي چې د شام ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي حکومت کې هیڅ اډول رول نسی لوبولای. ویلیم هیګ دا څرګندونې پرون په لندن کې د شام د ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتو وروسته کړې دي. هغه وویل د شام پراخ نظر اپوزیشن باید خبرو اترو ته کلک ژمنتیا وشي.
We agreed that we would put our united and collective weight.
دا وای موږ پر دې سلا سو چې په ګډه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د جنیوا د سولې د کانفرنس د پریکړو ملاتړ کوو. دا کانفرنس باید د دوه اړخیزي هوکړې لالارې یو لنډمهاله واکمنه اداره رامنځته کړي. دوه اړخیزه هوکړه معنا دا چې یوازې او یوازې د شام د ملي ائتلاف په سلا مشوره اداره رامنځته کېدای سي. په دې توګه ولسمشر بشار الاسد د شام په راتلونکي حکومت کې هیڅ ونډه نسي اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالان ته ویلي دا ضروری ده چې د شام د جګړې دواړه خواوې خبرو ته سره کښېني. د شام د اپوزیشن خاصې پراخ نظرې ډلې سیرین نېشنل کونسل ویلي دوی به تر هغه وخته د جنیوا په کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې ولسمشر بشار الاسد واک نه وي پرېښی. بل پلو ولسمشر بشار الاسد د دوشنبې په ورځ ویلي چې دوی به د 2014 کال په انتخاباتو کې برخه اخلي. د شام په پلازمینه دمشق کې د امریکا سفارتخانې د تشتونې د یو داسې دسیسي خبرداري ورکړې دي چې شکې چې د لویدیز خبریالان پکې پنښه سي چې په دې هیواد کې د ولسی جګړې په اړه ریپورټونه ورکوي. دا بیان د دوشنبه په ورځ خپور شوی خو نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بیان پر امریکایي شاریانو ژغ کړی دی چې که د هر څه لپاره شام ته ځي نو پکار ده چې لومړی د خپل ځان د خوندیتوب غم وخوري. په شام کې یو شمېر د لویدیز ژورنالیستان ورک دي چې شاید تښتول سوي وي. په دې کې لږ تر لږه یو د امریکا او څلور د فرانس دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن په واشنگتن کې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیده کاته کوي. په بلوچستان کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې تر دې دمه په صوبا کې 15 ډاکټران وژل شوي او شل تښتول شوي دي. که دا لړۍ ونه درېده نو ټول به استعفا ورکړي او کارونه به پرېږدي.
که چیرې یو څه وخت کې دننه حکومت موږ ته سم تحفظ یې نه کوي دا نو ډاکټران به په دې مجبور دي چې دوی به ټول انماس ریزیګنیشن بول کوي.
داسې ګنګوسې دي چې د خیبر پښتونخوا اوسنی حکومت د تیر صوبایي حکومت لخوا په جوړ شوي تعلیمي نصاب کې بدلون راوستل غواړي. دا چې عوامي نېشنل ګوند په نصاب کې څه شامل کړي وه د تعلیمي چارو یو کارپوه او د نصابي کمیټې د هغه وخت غړی یې پاړه وایي.
مونږ د دین، پښتو او انسانیت ټول اړخونه چې دي هغه په نظر کې ساتلي دي او هغه مونږ انتهایي حد پورې متوازن نصاب جوړولو کوشش کړی دی.
په پاکستان کې مازوران شکایت کوي چې دوی ته د حکومت لخوا اعلان شوی ځانګړي نوکری نه ورکول کیږي او د کلونو راهیسې بې روزګار دي.
زماش پارس کال کل تجربه شو چې دا غوږ دي د جات باندې لګي مو تینځه ماشمان می دي او څه پر ما د ریلیف نه ملاويږي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو څخاوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې خبرونې اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل ټاکل شوی ده چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف به نن له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیده کاته وکړي. تمه ده چې په دې ملاقات کې د امریکا د بیپایلټ الوتکو پر بریدونو، د افغانستان او سیمې پر امنیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ پر دوه اړخیز تجارت خبرې اترې وسی. په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. سپین ماڼۍ له ولسمشر باراک اوباما سره د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف لیدنه د هر کلی پټکو کې یاد کړې او ویلې دي چې په دې سره به د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ټینګښت ومومي. دا ستمه څرګندې چې اوباما به پر نواز شریف فشار راولي څو هغه وسلوالي ډلې وځپي چې د پاکستان له قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو بریدونه کوي. نوموړي به دا ډول پر اسلام آباد دا ټینګار هم وکړي چې طالبان دې ته راضي کړي چې له کابل سره د سولې د خبرو اترو لپاره کښېني. امریکا او ناتو ته تر 15 میاشتې هم کم وخت پاتې دی تر څو له افغانستان خپل جنگي عسكر وباسي. د واشنگتن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د آسیا د برخي مشر رابرټ هاتاوي وایي افغانستان او سیمیز امنیت به د دواړو مشرانو ترمنځ د بحث لوی نقطه وي.
وی 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 و in persuading the
موږ ډیر وغواړو چې پاکستان له کابل سره د سولې د رښتینې خبرو اترو لپاره د طالبانو پر رضا کول کې مرسته وکړي او امه کې تر دې چې د راتلونکو کال په پای کې له افغانستان ورستي جنگي ځواکونه وځي د سیاسي جوړښت پر امسته کول کې هڅه وکړي موږ بل پاکستان ته هم وغواړو چې د هغو وستوالو او سختريزو په غشتل توګه مخ ونیسي چې په قبایلی سیمو کې دي او په افغانستان کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو بریدونه کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په واشنگتن کې په وینا کې وویل چې امریکا به د ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کوي چې د بخښنې د نړیوال ادارې په راپور کې ورته جنگي جرائم وویل سوي دي
ان مای فرست سټیټمنټ ټو د پارلیمنت آی هډ
پارلمان ته خپل لومړی بیان کې ما د خپل د ټینګ اعظم سرګندونه وکړه چې د ډرون بریدونو پای ته رسول به باور کوم په داتې ورځ کې زموږ سیاسي ګوندونو په یو قومي کانفرنس کې دا په ډاګه کړ چې د ډرون بریدونو استعمال نه یوازې زموږ د ملي حاکمیت سرغړونه ده بلکې له هیواد د ترهګری د ختمولو هڅو ته هم زیان رسوي دا موضوع زموږ د دوارخي زړې کو په لار کې د یو لوی اشتعال سبب هم ده نو په دې خاطر زه د ډرون بریدونو د پای ته رسولو پر ضرورت ټینګار کوم
drone attacks
خدای ویلسن سیډنیز مرکز د آسیا د برخي مشر هتاوی وای چې نواز شریف په اوباما سره د خپل دی غشتنی په لړ کې زیات ډاډ تر لاسه نکړي د پاکستان او امریکا ترمنځ داسې موضوعات سات چې دواړه پرځي کې داسې لکه اقتصادي همکاري په افغانستان کې د ثبات خواهش او د پاکستان او هند ترمنځ شې اړیکی تیرونی امریکا پریکړه وکړه چې پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې 1.6 ارب ډالر ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2011 کال کې د اړیکو د ترنکلتي علامه ځندول سیوي
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره په واشنگتن کې لیدل کاته وکړي په دې لړ کې په امریکا کې میشت پاکستانی لیکوال شجاع نواز په فارم پالیسی مجله کې د امریکایي ولسمشر په نوم یو خلاص خط لیکلی دی چې تفصیل یې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
په امریکا کې میشت پاکستانی لیکوال شجاع نواز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په نوم خلاص خط په فارن پالیسی مجله کې لیکلی دی په سر کې نوموړی د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ستاینه کوي او باراک اوباما ته وایي چې کله تاسو د چهارشنبه په ورځ له نوموړي سره وینئ نو ورځخه به مو ډېری تامې وي لیکوال زیاتوي نواز شریف یو داسې عملی سیاستدان دی چې سیاست یې پر کاروبار راڅرخي د دې ترڅنګ نوموړی یو ولسی ووټ هم لري او په خیبر پښتونخوا او سند کې خپل مخالفینو او په بلوچستان کې یو بلوڅه د واک ورکولو موخه ورکړې ده لدی ورسته لیکوال پام د افغانستان په طرف راړوي او وايي د پاکستاني وزیر اعظم فوجي او لسی سلاکاران ورته ویلي چې موږ افغانستان ته زیات ضرورت لرو خو د شجاع نواز په خبره دوی په داسې امنیتي ستونزو باندې د قابو موندلو په حواله د ځان پر صلاحیت د مبالغې تر حده خطا وتیدي دا شان تاسو بارک اوباما ته به هم ځینو ویلي وي چې موږ د ډرون بریدونو یا د فوجي مرستو له لارې پر پاکستان فشار اچولای شو دلته لیکوال بارک اوباما ته وایي چې په داسې حالاتو کې یا خو تاسو د لنډ وخت لپاره د پاکستان فوجي مالی مرسته کولای شي خدای بیا وایي د اوږدې مودې لپاره موږ باید د پاکستان د مرکزی حکومت پرته پر کاروبارانو او عام پاکستانیانو باندې خپل اثر او نفوذ زیاتولای شو شجاع نواز پر مخ لیکي د کیریلوګر بل لارې پاکستان ته 1.15 ارب ډالر ورکول کیږي چې پراتونکو کال کې به موده ختمه شي نوموړی باراک اوباما ته مشوره ورکوي چې په کار ده دغه مالی مرستې تر نورو دوه کلونو پورې وغځول شي لیکوال په پای کې باراک اوباما ته وایي تاسو به د چهارشنبه پر ورځ شای تر لږ وخت پورې له نواز شریف سره وبینئ نو پر ځای د دې هغه تاسو ته خپلې محرومۍ او اندېښنې بیان کړي شوداوي هغه تاسو ته داسې یوه لاره وښوي چې هغه د دواړو ملکونو په ګټه وي
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانانو څوارې به شک چوپه
ډېره سخت راغلي تیره هر څه ته
هیڅ څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او څو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د ډاکټرانو د اتحادیه چارواکي وایي که د ډاکټرانو د تښتول کېدو لړۍ ونه درېده نو دوی به ټول پر یوه ځای له خپلو دندو استعفا ورکړي. هغوی دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دي چې د تښتول شوي ډاکټر مناف ترین لا هم څه درک نه دي معلوم. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیه د بلوچستان څانګې چارواکي وایي چې حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې دوی ته حفاظت ورکړي او له تښتونکو یې وساتي. د دوی په وینا تر اوسه تر شل زیات ډاکټران تښتول شوي، تر پنځلس زیات وژل شوي او په لسګونه دې ته اړ شوي دي چې نور صوبو ته ولاړ شي. د یادې اتحادیې د بلوچستان څانګې مخکش ډاکټر حقدا ترین د سې شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت د دوی د امنیت لپاره د پام وړ ګامونه پورته نه کړل نو د صوبې ټول ډاکټران به پر یوه ځای له خپلو دندو استعفا ورکړي.
حکومت د داګر د زمور د غشتونو باوجود د زمور د احتجاج باوجود مور و ډاکټران ته د ایست قسم په ایست طریقه باندې هم د سکیورټی داسې موثره په انتظام نه دی کړی. نو موږ خپله دا اوس فیصله کړې ده که چیرې یو څه وخت کې دننه حکومت موږ ته سم تحفظ یې نه کوي دا نو بیا به دایي چې ډاکټران به په دې مجبور دي چې دوی به ټول ان ماس ریزیګنیشن بول کوي.
له ډاکټر حقدا ترین څخه مې وپوښتل چې دوی په دې لړ کې حکومت ته څومره وخت ورکړی دی. نو هغه وویل تر اوسه یې خاصه نیټه نه ده ټاکلې خو په دې اړه د ډاکټرانو سلام مشورې روانې دي. ډاکټر حقدا ترین وویل د ډاکټرانو تښتونکي دومره زورور دي چې په صوبه کې د هیڅ یوه چاوس نه پرې رسېږي.
د دوی سرپرستی یو داتراس زورور خلک کوي چې هغه ته د پاکستان نه فوج لاس ورچولای شي نه هغه ته افسي لاس ورچولای شي نه یو نورې زورورې ادارې واغو ته لاس ورچولای شي.
د بلوچستان ډاکټرانو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې د تښتول شوي ډاکټر مناف ترین لا هم څه درک نه دی معلوم چې چیرې او چیرته دی. د نوموړي خپلوانو مشال ریډیو ته وویل چې په کورنۍ کې پریشانی پر خپل ځای خو دوی تر هر څه زیات د ډاکټر مناف ترین صحت ته اندېښمن دي. هغه ځکه چې دی یو پلو لوی عمره سړی دی او بل پلو ناروغ هم دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس زه د خیبر پښتونخوا پر لور. کوي خواته د نړۍ پرمختللي هیوادونه د تعلیم له لارې د رڼاګام ته رسېدلي دي نو بلې خواته د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې سیاسي ګوندونه د خپلمنځي مخالفتونو له وجې هغه ټول بدلونونه ختمول غواړي چې د دوی مخالفو ګوندونه کړي دي او نوي کول د سولې پر لور بیایي. ماهرین وایي دا ډول ګامونه ملت د لا نورو تضاداتو سره مخامخ کوي. په دې هکله تفصیل لپاره زموږ د همکار منور شاه د راپور اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا صوبې واکمن ګوندونو په نصاب کې د بدلون په اړه څرګندونې کړې دي. په خاص توګه جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوند دا نظر لري چې د عوامي نېشنل ګوند تیر شوی حکومت په تعلیمي نصاب کې د غیرو په خوخه او د خپلو سیاسي ګټو مطابق بدلون کړی وو. د جماعت اسلامي یو مشر او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق وایي
د دین په اړه کې زمونونه دا شان د قران کریم آیاتونه او دا شان د جهادونو په اړه چې کوم سبقونه دا ټول لري کړی نو موږ دا غواړو چې د خپل پاکستان د نظریه په چوکاټ کې موږ بچو ته تعلیم ورکړو.
خو صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک د دې په جواب کې وایي چې دوی د مذهب په نوم د تشدد مخالف دي.
دوی چې کوم جهاد ته قتل وایي، تور ورته وایي، توپک ورته وایي، د دې جهاد او د دې اسلام ته د دې قوم دا دی چې یو بل د ایمان له مخې، یو بل لا لا وا، یو بل وجنا، یو بل تشدد کوا. دا د اسلام دی، دا د جهاد دی.
عوامی نیشنل ګوند په نصاب کې څه بدلون کړی وو چې موجوده حکومت یې ختمول غواړي؟ دا پوښتنه مو په دغه عمل کې شامل د پروفیسر عباسین یوسفزی نه وکړه. هغه وویل
پای کې مونږ د دین، پښتو او انسانیت ټول اړخونه چې دي هغه په نظر کې ساتلي دي. ان تر دې چې مونږ د زناورو د حقونو خبره هم باغې کړې ده،
هغه مونږ انتهایی حد پورې متوازن
نصاب جوړولو کوشش کړی دی چې هغه د سو سو کمیټو نه د سو سو نظرونو نه تیر شوی دی او هغوی ټولو پاس کړی دی چې په هغې کې مونږ څه داسې متنازع خبره نه ده اچولې.
هلته د تعلیم موجوده وزیر عاطف خان چې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري وایي دوی به هیڅ یو منفي خبره په نصاب کې شامل نه کړي او نه به کومه مثبته خبره د نصاب نه بهر کوي.
بالکل کلیئر کړ دا خبره کوم د تاسو پالیسی سټیټمنټ در کوم مونږ به نه دا وایو چې هغه څه کړي دي نو هغه ټول ټیک دي او نه به مونږ دا وایو چې مونږ پکې خامخا د خپل طرف نه څه کوو. هغه به پیورلی د دې دغه باندې چې هغه زمونږ د معاشرې زمونږ د دین زمونږ د علاقې روایت او حساب سره څه شي نو مونږ پکې هغه ځینو دغه کوو که لرې کوو بیرته نو به په دې سوچ لرې کوو او که اچو به دې سوچ اچو.
دا چې د نصاب په جوړولو کې کومې بنیادی خبرې په پام کې نیول پکار دي چې په نتیجه کې یې هیواد پرمختګ وکړي. ماهر تعلیم او د نصابی کتابونو د بورډ په خوانې مشر فضل رحیم مروت وای
دا خو بدرې شي نه دي. زه دا وایم چې کتاب هغه د سلیبس هغه چې انسان پیدا کی انسان لکه دا نه چې هغه صرف مسلمان پیدا کی. وجه دا ده چې کله مسلمان لا هندو لا انګریز لا دا لا هغه لا هغه لا هغه لا هغه مطلب مې دا دی چې اول د انسان پیدا کی انسان نه پس چې کوم د ښه شهري دی پیدا کی او بل دا چې د نوې زمانه سره کوم پرمختګ دی کوم ګلوبلایزیشن کوم تقاضي دی آیا هغه پوره کوي که نه نه پوره کوي به ته شاته پاتې کېږي. او دغه وجه دی چې د مسلمانانو نړۍ چې ده که نه ټول 1500 کال هغه نه وروسته دی له یورپ نه.
فضل رحیم مروت زیاتوی د هر حکومت سره د نصاب بدلیدل او هغه د خپل سیاسي فکر سره سمول د وطن او قام لپاره ډیر د تاوان عمل دی او په کار دی چې د تعلیم او صحت څنګه د سیاسي ګوندونو د خپل منځي مخالفتونو ښکار نشي.
منور چاو چې په خیبر پښتونخوا کې د نصاب پر سر د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ د ترنکلتیا په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 2 نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زما ژغ له مشال رادیو څخوري د مشال رادیو له اړخه په نن ورځ کې د خبریدونکو ځانګړو پروګرامونو لړلیک تاسو او اوریدي. د خیبر پښتونخوا په سوات تحصیل مټا کې ځای پولیسو د یوې شپږکلنې ماشومې واده کول غیر قانوني عمل ګرځول او په دغه لړ کې هغه 15 کسان نیولې دي چې د دې واده انتظام یې کړی و. تر دې وړاندې هم په سوات کې د کم عمر ماشومانو نجونو د ودونو او د سوری پر سر پولیسو کاروایانې کړې دي. نور حال د مشال رادیو خبریال راکوي.
د سوات تحصیل مټې اشاړي کلی پولیس چوکۍ انچارج داود خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیس ته د خپل مخبر په ذریعه اطلاع میلاو شوې وه چې بازخیله نومي کلي کې دوه خاندانونو د بدلې په واده کې شپږ کلنه ماشومه یو 14 کلن هلک ته په نکاح کړې او واده کړې ده. نو پولیس په سمدستي توګه د دغې کورنۍ په ضد کاروای وکړه او 15 تنانې گرفتار کړل. پولیس انچارج داود خان په دا اړه زیاتوي د ماشومې غیر قانوني واده کولو په تور کې نیولای شوی محمد اقبال په دا اړه وایي چې دوی اوس په دغه واده پښیمانه دي او دا کار د مذهب مطابق ټیک نه دی شوی. په دغه موقع واده شوی معصومه هم موجود وه چې وروسته پولیس د کلي مشرانو ته حواله کړه. پولیس وایي چې د دغه مقدمې فیصله به وروسته عدالت کوي.
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پني غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. په پاکستان کې د مزدورانو وینا ده چې حکومت خو په کاغذونو کې د نوکریو 2% کوټه ورته مختص کړې ده، خو دا پریکړې تر اوسه نه ده عملي کړې. دغه مایوبین یا مزدوران له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دې په عملي توګه د نوکریو انتظام وکړل سي. نور حال د مشال رادیو خبریال راکوي.
مزدورانو حقوقو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په سرکاري نوکرو کې 2% مخصوصه کوټې باوجود حکومت خپل فیصله نه ده عملي کړې. مشال ریډیو ته د خبر ایجنسی مزدورانو حقوقو لپاره کارکوونکي یو ادارې المازور یونین جنرال سیکرټری ګل اسکر مشال ریډیو ته وویل چې مزدوران هم د دې ټولنې برخه ده او دومره صلاحیت لري چې خپل کارونه ترسره کړي.
حکومت چې کوم دی دا صرف د یو کاغذي کاروایی ده، چې کاغذي صرف کاغذي خبره چې په اخبار کې راشي، یا مطلب د دوی صرف نه صرف یو پریس ریلیز جاری کی، دوی عملی شکل در اوسه پر نه دی ورکړي. لکه چې موږ په جمرو تحصیل کې پی او څو سیټونه کړیو، په هغه کې چې کوم دی ډیر مزدورانو لکه کاغذونه جمع کړیو، هغه لکه په میرټ باندې حق وو، او هغه لکه تر اوسه پر چې کوم دی دا تقریبا دریم څلورم کال شروع شي، هغه اوسه پر دا غوي سر رزلټ راونه وته.
همدارس په خبر وسیدونکو عمران چې سرګو نظر یې په کمیدو دی، وایي چې دولسم تعلیم یې دی او د شپاړس کالو راسي سرکاري نوکری په کوشش کې دی، خو ورته نوکری لا تر اوسه نه ده ملاو شوې. دی وایي
زماش پارس کال کل تجربه شو چې دا غوږ دې د جاد باندې لګیم، او پنځه ماشومان می دي او دې د جاد کوم لګیم، 35 زما یې هر شو او څه پورې ما ته ریلیف نه ملاویږي. کستکارې کې کورسه او لیډیز پرس ڈبل پیرے او چیک او مونج کٹ وغیرہ لکارم ڈیسیبل پورا پریکٹس ورکولے شم گائیڈ کولے صحیح شم میل فیمیل دوارو تھا.
دی مازورانو حقوقو پا اڑا الخدمت فاؤنڈیشن دا پیخور دا سانگی صدر خالد وکاس مشال لیڈیو تا اویل چی دا ٹولنی مازورا کسان دا توجہ مستحق دی، نو خو خوبا داوا چی 2% نئی دا کوٹا هم سیوا کرے وی.
دا خیم دا دی زیادا شی دا شتم لیر لگزا کچی دا دی ریشو خوزوس خوزوسا دا خیبر پختونخوا دا پیخور پا دا کی بزا خبرو کم ای دا ماکو دا کم رتی افتونو انسانی افتونو دا لاسا خو دا مازور افراد و ریشو زیادا شویم دا نورم نزویم چی دا خو دیر پلوی پیمانه زول په دې سره چې داخله چې دا الریډي یو دغه شکار شي ویني تکلیف شکارم دي، او حکومت او ادارې متغه مر سپیس نه ورکي، زی ول نه ورکي، نو د دې خلکو به معاش بیا فکر څنګه کیږي، دا ټول د کور د تنظیم بد چې په سر باندې دا یو ډیر نه زیات لوی اعلان وي.
د مزدوران لپاره مختص شوی سرکاري نوکری کوټې په حق له د منیسټري اف کیپټل اډمنستریشن اند ډیولپمنټ ډیویژن سیکرټری فرید الله مشال لیډیو ته ویل
دا کوټا چې لا یا پورا امپلیمنٹ شو نه دا خبره ټیکتا ولې چې وزارتونه غونډي کړه تا خو ټولو محکمو کې لاندې نه بره پورې دا کوټا په هر لیول باندې ابزرو کول غواړي کنه، نو دا نه ده شوی. دا پروسس لګیا دی او د مونږه چې کومه کیډ منیسټری ده نو نور ډایرکشن ورکړي چې مالا ستراتیجی جوړه کړي چې دا به څنګه چل کو. ولې چې اوس خلک په خپل استیم شو کنه چې کوم نور خلک دي او نوې پرتیانه باندې هم پابندې ده، بیا به وزیر اعظم صاحب ته ریکوست وو
د وینا سره سم چې څنګه دی نوکریو په حق لا کار شروع شي، نو ریزر به د نوکرو په سلسله کې اقدامات هم اوچت کړی شي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه تاسو لپاره خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com، او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دوغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12:00 بجې سوی. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي. ټاکل شوی دی چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف نن له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیدنه کاته وکړي. تمه ده چې په دې ملاقات کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو، افغانستان او تجارتي اړیکو خبرې اترې وشي. امریکا د مشکوکو ترګرو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده او د بشري حقونو د ډلو هغه ادعاوې رد کړې دي چې وایي بریدونه د نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ولاړو 26 امیدوارانو له لیست څخه د 14 کسانو نمونه ایستلې دي. د یاد کمیشن ویان نور محمد نور د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې که دا کسان ثابت کړي چې اسناد یې سم دي، نو نمونه به بیرته په دې لیست کې شامل کړل سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وای د لویدیځ او عربو ډیپلوماټان پر دې سلاسي ودی چې د شام ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي حکومت کې هیڅ ډول رول نسی لوبولای. ویلیام هیګ دا څرګندونې پرون په لندن کې د شام د دوستانو د ډلې د بهرنیو وادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتو وروسته کړې ده.
د مهم خبرونو لندیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې د پاکستان کورنی ورسپانو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان د وزیر اعظم د امریکای دوره اسلام آباد او واشنگتن دواړو لا د اهمیت ورده. د دورې په موقع دا اهمیت امریکای حکومت له اړخه د یو ارب 80 کروڑ ډالر فوجي او اقتصادي امداد د بحالي فیصله او بل د امریکای صدر له اړخه د کانګرس نه پاکستان لپاره د 10 کروڑ ډالر فوجي امداد د بحالي سفارش نه ښکاری. ادارې وایي پاکستان خپل 80 کاله تاریخ کې امریکای لپاره اکثر مهم ملک پاتې شوی دی او تر هغه غره خلاف جنگ کې پاکستان سن هر قسمه قربانیان هم ورکړی دي. نو پکار ده چې امریکایي حکومت وقتی ضرورتونو په ځای په مستقل بنیادونو تعلقات خوشګوار جوړ کړي. ادارې زیاتوي د پاکستان ولسخواري چې را روان وخت کې دواړه ملکونه خپل مفادات سره د یو بل مفاداتو خیال هم وساتي او په دې لړ کې امریکایي له اړخه فوجي او اقتصادي امداد بحاله سره سره تجارتي سهولتونو کې اضافه او ډرون بریدونه بندولو سره پاکستان کې امن لپاره لار هوارل ضروری ده. ادارې اخیره کلی کې چې پاکستان له هم پکار ده چې د امریکایي افغان سنه پوزی انخلا کې او هلته یو مستحکم حکومت جوړولو کې هر ممکنه مدد وکړي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې جلی دوایانی جوړونکې او خرڅونکې د انسانیت دښمنان دي او د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ډرګ انسپکټران خپل فرایض په خطوګه نه ترسره کوي، نو دغه وجه ده جلی دوایانو لپاره جوړ کړی شوی قانون مؤثر نه ثابتېږي. ادارې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې څو غیر معیاري او جلی دوایانی جوړوي او بیا یې خرڅوي، نو ورلا حکومت ولې سنوي؟ ادارې سیاتوی نه صرف های کورټ بلکې سپریم کورټ هم حکومت ته دا هدایت جاری کړی دی چې جری دوایانو کې ککړ خلکو په ضد ګامونه پورته کړی شي، خو افسوس چې تر اوسه د یو حکومت لخوا هم څه عملی ګامونه پورته نه کړی شول. ادارې په اخر کې لیکي چې جری دوایان اوس هم تیاریږي او بیا په خلکو خرڅول کیږي، نو نه صرف د صوبایي حکومت بلکې د وفاقي حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې ملک د اول نه موجود قوانینو عمل درآمد نه کوونکو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او داسې کمپنیانو سنسونه دي ضبط کړي کمی چې جلی دوایانی جوړولو کې ککړی دي او راتلونکي کې په نورو نمونو د کمپنیانو د خلاصولو اجازه دی ورله هم ورنکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د شروع په ورځ به له امریکای ولسمشر بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي، داسې ښکاري چې نوموړی به له دې ملاقات څخه څه سیاسي ګټې ترلاسه نه کړي. بلخوا ټایمز مجله د برتانیې د خیریه ادارې د مشر په حواله لیکي چې برتانوي ځواکونه په داسې حال کې له افغانستان وځي چې افغان حکومت کمزوري دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به انیسا جمال درته واوروي.
فورن پالیسی مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې داونه په امریکا کې دی د شروع پر ورځ به له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیدنه کاته کوي. ولسمشر اوباما سره ملاقات د نورو بهر ملکی مشرانو لپاره په خپل ملک کې د طاقت یو نښه وي، خو په پاکستان کې امریکایي ولسمشر زیات مقبولیت نه لري چې د مجلې په وینا نواز شریف به د دې ملاقات نه څه سیاسي ګټې ترلاسه نه کړي. فورن پالیسی لیکي په حقیقت کې به د نواز شریف ته یا خو نقصان ورکړي او یا به دغه خلاف استعمال شي. مجله لیکي چې نواز شریف کله پاکستان ته بیرته لاړ شي نو که د امنیتي معاملو په لړ کې سلوي ګامونه پورته کړل نو داسې به ګڼل کېږي چې د امریکا تر فشار لاندې کړي دي. د نواز شریف د حکومت صلاحیت د موجوده حالاتو او په خاصه توګه په هغه معاملو کې چې امریکا لپاره مهم دي تر مخه یې غیر متعلقه دي، خو په امریکا کې له تاجرانو او پرمختیایي ټولنو سره به د هغه ملاقات زیات مثبته وي. خو فارن پالیسي لیکي نواز شریف به د امریکایي ولسمشر او د نورو امریکایي چارواکو د زیات سختو پیغامونو سره مخ شي چې هغه به ورته په اسانۍ سره ثواب اون ویلی شي. مجله په دې ملاقات کې د امریکایي ایجنډې په اړه لیکي چې د سپینې ماڼۍ ایجنډا به په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو کې کمی راوستل، په پاکستان کې د القاعده مخ په زیاتېدونکي خطره، د پاکستان او هند ترمنځ په تاوتریخوالي کې موجوده زیاتوالی او د پاکستان د ایټمي پروګرام د تحفظ په اړه نه ختمېدونکي اندېښنې شاملې دي. مجله لیکي د پاکستان په ایجنډا کې به ډرون بریدونه ختمول، د پاکستاني طالبانو سره د جګړې لپاره د مرستو خواست او د افغانستان د نیټو ځواکونو د وتلو د پلان په اړه نور معلومات تر لاسه کول شامل وي. بلخوا ټایمز مجله د برتانیې د خیریه ادارې د مشر په حواله لیکي چې برتانوي ځواکونه په داسې حال کې د افغانستان وځي چې حکومت یې کمزوری دی. په لیکنه کې راغلي په 1979 کال کې چې کله روس د افغانستانه وتلو نو حکومت یې پیاوړی و. د هالو ټرست اداره چې د بد امن سیمونه د ماینونو د پاکولو کار کوي، مشر یې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته ویلي دي چې په هغه سیمو کې چېرته چې پښتانه په زیات شمیر کې دي، که نړیواله ټولنه د هغوی د بیروزګارۍ په اړه څه فکر ونه کړي نو داسې ښکاري چې حکومت د راغورځېدو په حال کې دی. نوموړی د نیټو د وتلو، د روسیانو د وتلو وختونه او حالات پرتله کولو سره وایي چې په 1983 کال کې بل د جنکو د سکولونو نه ډک وو. د موجوده وخت په نسبت هغه مهال زیاتې ښځې په سرکاري دفترونو کې وي. ولسمشر نجیب الله سره د 5,00,000 زیات امنیتي ځواکونه وو. دا وخت نیټو صرف 3,25,000 افغان ځواکونه پرېږدي. د دې ترڅنګ د ولسمشر نجیب الله په موده کې لاغي سره الوتکې، درنه وسله او میزایلې هم وي. د هالو ټرست مشر وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته ویلي دي چې هغې په دې وروستیو کې له طالب جنګیالو، قومندانانو او مذهبي مشرانو سره خبرې کړي دي چې ورته یې ویلي دي چې ځوانان دې په کار روزګار ولګول شي. خو دی وایي د پخوانیو طالبانو په ټولنه کې د بیا شاملولو کوششونه د بیوروکراسۍ د ستونزو سره مخ دي او په زرګونه کسان د وسلوالو په لیکو کې شاملېدلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هګ وایي د شام ولسمشر بشار الاسد په راتلونکي حکومت کې ونډه نسی لرلای. نوموړی پرون په لندن کې د شام د دوستانو د ډل د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر بیا خبرداری ورکړ چې د شام کورنۍ جګړه یوازې د دې هیواد د کیمیاوي وسلو په لمنځه وړلو نسی هوارېدای. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل ویدیس او عرب ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي حکومت کې هیڅ رول نشي لوبولی. هیک دا څرګندونې پرون په لندن کې د سوریې د دوستانو د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو سره لکتنې وروسته وکړې. دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د دې ډلې غړي وهڅوي چې راتلونکي میاشت په جنیوا کې د سولې په مهم کنفرانس کې ګډون وکړي. موږ موافقه وکړه چې په ګډه او یو موټی به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د جنیوا دوه د سولې د کنفرانس د عملیې تر شا درېږو. دا کنفرانس باید د دوه اړخیز توافق له لارې یوه انتقالي واکمنه اداره چې بشپړ اجرایوي رامنځته کړي. په دې اړه د جنیوا د 2012 کال د جون په اعلامې کې موافقه شوې وه. دوه اړخیز توافق په دې معنا چې یوازې او یوازې د سوریې ملي ائتلاف په موافقه دغه اداره رامنځته کېدی شي او په دې توګه ولسمشر بشار الاسد د سوریې په راتلونکي حکومت کې هیڅ ونډه نشي اخیستی. د سوریې ملي شورا چې د مخالفینو د ملي ائتلاف یوه مهمه ډله ده مخکې له مخکې ویلي چې نه غواړي په دې کنفرانس کې چې د جنیوا دوه په نوم یاد شوی ګډون وکړي. د نومبر د 28 د کانفرنس لپاره یو احتمالي نیټه انتین شوې ده. د سوریې ملي شورا د غراز د هر ډول موافقې د مخله قدرت د بشار الاسد د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر ملي ائتلاف غږ وکړ چې لستون سره سره چې د ائتلاف سره مخامخ دی د جنیوا په دوهم کانفرنس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په لندن کې د سوریې د دوستانو د ډلې په غونډه کې برخه اخیستې وه خبر اعلان ته وویل چې دا ضروری ده چې د سوریې د جګړې دواړه خواوې د خبرو میز ته کښېني، کنه دا هیواد به له داخله منفجر شي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د دوشنبې په ورځ وویل چې غواړي په 2014 کال کې بیا ځان د جمهوري ریاست څوکۍ ته کاندید کړي او دی هغه عوامل نه ویني چې د جنیوا کنفرانس به بریالی شي. پر کیری او حق سربیره د لندن په خبرو کې د مصر، فرانسې، جرمني، ایتالیا، اردن، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې نړیوال پلاتون کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو کار ته دوام ورکوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په سوریه کې په بشپړه توګه د کیمیاوي وسلو له منځه وړل نشي کولای چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي او ناتو چارواکي وایي ډاډه دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به امنیتي تړون لاسلیک سي. د دغه تړون له مخې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کیږي. یو لنډمنج مسایلو څخه د امریکایي ځواکونو د عدالتي استثناء مسله ده. امریکا وایي چې عسكر به په افغانستان کې د جرم په صورت کې مستثنا نه وي او د امریکا د قوانینو په اساس به عدالتي کاروایی ورسره کیږي. د دغه تړون د سرنوشت په اړه به راتلونکي میاشت لوی جرګه پریکړه وکړي. په دې اړه نور حال نوري اسنوري راکوي.
د ناتو عمومي منشي وایي ډاډه دی چې د افغانستان قومي مشران او پارلمان به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ وکړي. اندرس فوګ راسموسن دا خبره د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د لومړۍ ورځې غونډې په پای کې وکړه. زه مطمئن یم چې له افغانستان سره امنیتي تړون به نهایي کړو. د افغانستان او امریکا ترمنځ دو اړخیز امنیتي تړون او تر هغه ځایه چې په ناتو پورې تړلې ده د ځواکونو د شرایطو تړون. زه ډاډه یم چې موږ به موافقې ته ورسیږو، ځکه افغانان پوهیږي چې دغه یو تړون افغانستان ته له 2014 کال وروسته د روزونکو د استولو لپاره یو مخکینی شرط دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې و چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی په ډاډ دا خبره کړې چې دغه تړون به ډیر ژر لاسلیک شي او اکثر افغانان به ملاتړ وکړي. په خپل محمدي رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي میاشت لوی جرګه دغه تړون سرنوشت وټاکي. یوه د اختلاف وړ موضوع چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله ده چې امریکا په دې برخه کې په خپل دریځ سخته ولاړه ده او وایي د جرم په صورت کې به پر امریکایي عسکرو خپل قوانین تطبیق کوي. که دغه تړون د لوی جرګې لخوا تصویب شي له هغې وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. دغه امنیتي تړون له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کوي. په اوس وخت کې 15,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې حضور لري. امریکا او ناتو اعلان کړی چې محارب ماموریت به د 2014 میلادي کال په دسمبر کې پای ته رسیږي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره امریکایي عسكر به په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د شنبې پر ورځ وویل چې په هغه پلان کې به چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر په 13 فبروري میاشت کې د ناتو دفاع وزیرانو ته وړاندې کړی و هیڅ بدلون را نشي. د وړاندیز شوي پلان له مخې د نړیوال ائتلاف له 2,000 پورې عسكر له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ غله مشال رادیو څخوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د ولسمشری لپاره د شپږشت کاندیدانو لړل شپږ سل لیست سلسوي او یوازې لس کسان د انتخاباتو د کمیشن پر شرایطو برابر پیژندل سوي دي. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې هغه کاندیدان چې نمونه له ابتدایي لیست څخه سلسوي ک ثابت کړي چې اسناد یې صحیح دي شای برته په اتمی لیست کې شامل کړي سي. په دې اړه نور تفصیل یو ځل بیا نوریاس نوري راکوي.
که حذف شوی کاندیدان وکولی شي ثابت کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړي اسناد دقیق دي، کولی شي نهایي لسته لار پیدا کړي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور پرون ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
که داسې کوم مدارک او شواهد ولري چې دوی سندونه تکمیل دي او د دې ادعا ولري چې دوی په حق ظلم شوی ده، موږ د دوی سندونه د دې په وړاندې څلو ولې د شکایت کمیسیون د میکانیزم په اساس باندې کچیر دوی په دې باندې بریالي شول چې موږ ته قناعت راکړي شي او زمون سیستم د دوی هغه شرطونه مکمل اومني دوی کول شي چې نهایي لستلاره پیدا شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لست خپور کړ چې د جمهوری ریاست د شپږشتو کاندیدانو له ډلې شپاړس په انتخاباتو کې د ګډون وړ نه دي بلل شوي. نور زیاته کړه دغه کاندیدان د مختلفو دلایلو د دوه تابعیتونو د لرلو او د یو لک ملاتړ کارتونو او یو له نورو شرایطو د نه پوره کولو له امله له ابتدایي لست څخه وایستل شول. د انتخاباتو د کمیسیون ویان د غرض ویل چې حذف شوی کاندیدان شل ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته چې سرلننه کار پیلوي وړاندې کړي. اشرف غنی، احمد زای، زلمی رسول، عبدالله عبدالله، عبدالرحیم وردګ، عبدالرب رسول سیاف، قیوم کرزی، قطب الدین هلال، ګلغا شیرزی، نادر نعیم، ہدایت حمین ارسلا هغه لس احتمالي کاندیدان دي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون وړ بلل شوی دي. د انتخاباتو د کمیسیون وایاندا هم ویل چې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د څېړنو په نتیجه کې کېدای شي د کاندیدانو شمیر له دې هم کم شي. ټاکل شوی دی چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایي لیست د لړم په 15مه اعلان شي. د انتخاباتو د کمیسیون له پلان سره سم د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د دلوي د میاشتې له 14مې پیل او د حمل تر 14مې پورې دوام کوي. په پام کې ده چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه ترسره شي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ علامه مشال رادیو څخه اوري زو د افغانستان د ننګرهار ولایت پر لور. په ننګرهار کې د اټلی په مرسته لښ پښکلن ځان وروسته د زیتونو د تیلو او اچارو جوړول کارخانه په تولیداتو پایل وکړ. چرواک وایي چې په سږنی کال کې به د زیتونو دومره تیل او اچار تولید کړي چې په 10,000 بوتلونو کې به ځای پر ځای سي او په راتلونکو دوه کلونو کې به تولیدات لس برابر زیات سي. نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د ننګرهار د کانال ریاست په چوکاټ کې د زیتونو د تیلو او اچارو پابریکه چې تولیدات یې د تیرو شپږو کلونو راهیسې ځنډیدلي وو، د ایټالیې هیواد په مرسته یې د رغونې چارې پیل شوي او په تولیداتو یې پیل کړی دی. د ننګرهار د کانال ریاست مشر انجینر زیارتګل راحیل وایي چې سکل به تر 1,500 بوتلونو پورې د زیتونو د تیلو او اچارو تولید وکړي. نوموړی وایي
د ایټالیې د هیواد د خوانه د 900,000 یورو پارزش باندې مرسته شوې وه چې دغه چارې یو څو میاشتې مخکې شروع شوې دي او امید ده چې په راتلونکو دوه کلونو کې دغه پروژه تطبیق شي او په نتیجه کې به دغه زمونږ زیتونو فابریکه هم تعمیرات په اندازې سره ورغول شي او هم به د تیلو برخه او هم د اچارو برخه ورغول شي. سکل مونږ تقریبا د 1,500 په اندازه باندې د زیتونو اچار او د زیتونو تیل تولیدو چې په راتلونکو کې مونږ کم امکانات او کم پلانونه نیولې دي د دې تولید به انشاءالله لس چنده زیات.
دا چې زیتون له کوم مرحلو څخه له تیرېدو وروسته په اچار بدلیږي د دغه فابریکې امیر عزت الله مشال راډیو ته وویل
زیتون ټول کسرو کار دی وبو سره دلته چې کله راشي اول کې مونږ خوود یا خوونه وروسته سوربندې کوو سوربندې نه وروسته او خمان تلويږي. دا زیتون په خپل ډیر تاریخ دی. کله چې خمان تول وي د طبيع مونږ د کاستیکو یو محلول جوړو د مالګې محلول جوړو د مالګې محلول نه وروسته ورته د بوري محلول جوړو په سرکه ورته ورکو. تقریبا څلويخت ورځې پورې چې دې کله دا پیچ واسي
پر اچار سربیره په دغه فابریکه کې د زیتونو تیل هم جوړیږي. عزت الله وایي چې د زیتونو د اچار په نسبت د تیلو جوړولو پروسه په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کلکشه برخه چې کله موږ زیتون راځي په تازه شکل سره دلته ورته کارګران ولاړی سود بندې کیږي او داخل ته ماشینونو تلویږي کوفته کیږي او عملا تاسو خپل هغه پروسه ولله چې غوړي په نخ استخراجیږي.
د ننګرهار د کانال ریاست مشر انجینر زیارتګل راحیل وایي د زیتونو دغه فابریکه په 1,400 لمریز کال په جلال آباد ښار کې جوړه شوې وه چې هغه وخت به یې 8,000 میټریک ټن زیتون تولیدول چې له 4,000 میټریک ټنو څخه به اچار او له 4,000 میټریک ټنو څخه به تیل جوړېدل. خو د تیرو درې لسیزو د جنگونو له امله د فابریکې چارې په ټپه درېدلې وي. دې زیاتوي چې د بوتلو نشواله، د ماشینونو خرابوالی او د برېښنا کموالی د دې لامل شوی چې د زیتونو د تیلو او اچارو تولیدات یې راکم کړي دي.
زموږ غله مشال راډیو څخوري له ننګرهار زو د خوست پر لور. په خوست کې د لاسي صنایعو او د حکومتي ادارو او غیر حکومتي موسسو د فعالیتونو د ورځنۍ نندارتون پرانستل سو. د نندارتون مسولین وایي چې په دې سره به لوی خو خلک د بیلابیلو ادارو له فعالیتونو سره بلد سي او بل لوري ته به د یاد ولایت تولیداتو ته بازار موندنه وسي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست د جرګو تالار په ودانۍ او انګړ کې دا سنندارتون د دوه ورځو لپاره پرانستل شو چې په هغه کې دولتي ادارو، غیر دولتي مؤسسو، انجیوګانو، مدني بنسټونو، سوداګریزو شرکتونو او د کارخانو مالکینو خپل تولیدات او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دي. دا په خوست کې لومړی ځل دی چې یو لوی نندارتون په نسبتا معیاري بڼه د سکا یا د کلیدي سیمو لپاره د ثبات برنامې له لارې په لاره اچول شوی او د هغې لپاره غرفې په منظمه بڼه جوړې شوي او د هرې غرفې په پاسنۍ برخه د خدماتو د عرضه کوونکي ادارې یا شرکت نمونه ځوړند شوي دي. په خوست کې د سیکا برنامه مسؤل واحد الله ویل چې د نندارتون څخه په استفاده به د خدماتو عرضه کوونکي ادارې او شرکتونه خلکو ته خپل فعالیتونه په ډاګه کړي.
په دې کې د خدماتو عرضه کوونکي دولتي او غیر دولتي دا ټول په دې کې ګډون کوي. د دې لپاره غرفې خوندل شوې دي. د دې غرفې لارې مو دوی عامو خلکو ته د خپل ریاستونو او ادارو په اړه معلومات ورکوي چې کوم خدمات دوی خلکو ته وړاندې کوي.
د اقتصاد رئیس انجینر حمید شاه ویل چې دا د دولتي او غیر دولتي ادارو له کاري مسیر سره د خلکو د آشنایۍ و وسیله ده.
نننای نندرتون چې دایر شوی دی دا اصلا د ولس او د خلکو آشنایۍ دو د دولتي او سکتوري اداراتو د کاري مسیر سره تر څو حقوقي د دې سره آشنو شي چې کومه اداره په کوم مسیر کې فعالیت لري.
د ولایتي شورا وکیل زهره جلال په خپل خبرو کې ویل چې
خزي هم په کورونو کې ډیر عادي عادي شیانو نه ډیر ښه شیان جوړوي چې هغه د ښکلا وړګرځي، هغه د ارزښ وړګرځي، هغه حتی د پویو انتیک ځای کې پکارول کیږي.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مسؤل ولی مدخان خادم وایي چې په دې سره ادارې لا ډیرې هڅول کیږي او خپل مسؤلیتونو ته متوجه کیږي.
بېلابېلو برخو کې دلته غرفې لګېدلې دي، هغه خپل فعالیتونه چا چې ترسره کړي دي نو هغه یې نندارې ته ایښودلې دي. خلک ورسره اشنا کیږي د خلکو فعالیتونو سره او یو خو هغه ادارې تشویق کیږي، هڅول کیږي چې په راتلونکي کې نور هم خپل فعالیتونه ګړندي.
د مدني ټولنې فعال نعت بیبي عمري وویل که چیرې موږ له خپلو تولیداتو څخه په ورځني ژوندانه کې ګټه واخلو نو د ګاونډیو هیوادونو له یو شمېر کلتوري اغېزو څخه خوندي پاتې کیدای شو.
د خوست ولایت خویندې داسې لاسي صنایع کوي که د افغانستان په ګوټ ګوټ په کوم ولایتو وګرځي او داسې لاسي صنایع نه څوک جوړوي شي نه بل هغه دغه د ګټې دغه چې موږ د پردي فرهنګ نقلو شو لکه د ایران موږ ته په غرسي او د پاکستان نرسي د تاجکستان ازبکستان د چین د موږ خویندې د سکولو ناټو کرایش کوي ناپونه له مرادوزي خطونه ټیکري جوړوي چرمدوزي جوړوي خیاطي.
په خوست کې یو تن آزاد خبریال وایي چې په دا ډول فعالیتونو سره د ادارو په کړنو کې اغېزمنتوب او زیاتوالی رامنځته کیږي.
نوم ملي خان یو کبیر په خوست کې آزاد خبریال دا نندرتون چې نن او سبا به دوام کوي په خوست کې د شبه دا ډېر ګټور دی ځکه په دې سره خلک تشویقیږي، هڅول کیږي او هغه فعالیتونه چې دوی کوي نور هم پسې زیاتیږي.
د یادونه وړ ده په تیره کې هم په خوست کې یو شمېر نندرتونونه جوړ شوي. خوزایی خلک وایي که چیرې د خوست د لاسي تولیداتو لپاره د هیواد په کچه په لویو ښارونو او له هیواده بهر د توکو نندارتونونه په لار واچول شي نو د دې سیمې لاسي تولیداتو او وچو میوو ته به په ښه بیه بازارونه وموندل شي.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په جارسده کې د شفقدر خلګوای چې د سیمې د ځوانانو لپاره جوړ د لوبو په خوانی میدان په میله ځای بدل شوی دی. دوی ویره سرګندوي چې که د ځوانانو څخه د لوبو کولو فرصت واخیستل سي نو شای دوی خپل وخت په منفي سرګرمیو کې تیر کړي. په دې اړه نور حال د هارون بچا پراپور کې واوري.
د چارسده ضلع په شفقدر کې شاوخوا څلوېښت کلونه وړاندې د ځوانانو د لوبو لپاره یو میدان یا پارک جوړ شوی و چې دا مهال یې دیوالونه ړنګ شوي دي او ځایي دوکانداران پکې د ورځني وړتیا بېلابېل څیزونه خرڅوي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې ماشومان یې په دغه ځای کې لوبې نشي کولی. د دوی په خبره د شفقدر په دې پارک کې دوکانداران کثافات غورځوي چې له وجې خلک دغلته تک ته زړه نښه کوي. د شاهد خان په نوم د شفقدر یو ځوان چې والیبال کوي وایي د لوبو ځای یې ډیرانونو نیولی دی.
دلته چې څونه دوکانداران دي ته خپله دوکانداري کوي، چا څادرونه چا ګاډې ماډې دا دغه کړي دي. دیوالونه ټول پروت دي، خوا پکې ډیرانونه پراتی دي، کثافخانه دی، بین دي پکې، تماشي بین چې کم راځي هغه بین دي. دلته ډیرانونه دي، نغوی تم څه خاص مزه نه راځي کنه.
دا چې د شفقدر دا پارک په خوا په څه حال وو په اړه یې د سیمې یو سپینګیری دریا خان چې په دغه میدان کې به فوټبال کاوه وایي.
سنجور تر نمخې دا باندې نیوی لکه دلته هغه وخت کې تار یو میله پکې دګې د سارو دا غینه پس په دا بیا د نیماشومان د عام لوب مو به پکې د دې کې د لوخي خرسيږي دغه د کیسې ډیګانه دغه خرسيږي پرون پکې موږ د سي تیرې دونه سکول د لکانو میچ پکې نه فوټبال نو ځانم پکې راتلې سړیم پکې راتل او غي پکې ابالم نشواله.
په شپقدر کې د کرکټ لوبي او مینوال فرمان خان وایي چې حکومتي چارواکو ته څو ځلې د دوی د لوبو د میدان د خراب حالت په اړه شکایتونه وکړل خو زیاتوي چې په دغه لړ کې تر اوسه کوم ګام نه دی پورته کړل شوی.
مخکې ودی پارک کې ډېر خشته ګیمونه کېدل خو اوس پکې هغه شی نشته. پرون پکې دلته فوټبال میچ وو چې دا فوټبال کوم ټیم میچ وو کنه دلته راوړل خلک ولاړو یو چا توجه نه ورکړل. پولیس والا راغی، پولیس والا هم لاړو، هغه لوبه وشوه خو سپیده و نکړه.
په شبقدر کې د لیاقت خان په نوم د کرکټ لوبې یو بل مینوال بیا ویره سرګندوي چې که د سیمې ځوانانو لپاره جوړ د لوبو میدانونه له منځه لاړ شي نو ښایي دوی منفي سرګرمیو ته مخه کړي.
دلته چې کوم دی د تجارت ذریعه جوړی شوی دی حکومت د دې لپاره مخنیوی نه کوي. اوس که کوم ماشومان د دې کیل نه محروم شو نو هغوی به د سی ډي طرف ته یا د مطلب چې د وی سي آرونو د دې سیزونو طرف ته د فلمونو طرف ته رجوع کوي نو هغې سره به د هغوی کرکټر او د هغې غلغه خرابېږي او داسې به حکومت ته هم نقصان رسي او زموږ عوامو ته هم نقصان رسي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شبقدر د خلکو استازی عارف احمد زیبیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې په سیمه کې د لوبو نوی میدان جوړیږي چې په ترڅ کې به د سپورټ په برخه کې د ځوانانو ستونزې هوارې شي.
مونږ ته نوې یو اسټیډیم جوړیږي که نه چې مونږ د زړې لوبو کاته بس دی نه مکمل شفت کو اخوا او هغه به لکه پروفل اسټیډیم وي نه کې به دې کار هم پوره کېږي نو مونږ بس دغه یو پلاننګ دی انشاءالله ضرب کېدو والا دی.
د عارف احمد زی په خبره د نوی لوبغالی له جوړېدو وروسته به حکومت پریکړه کوي چې موجوده پارک هم د پارک په شکل کې وساتي او کنه پر ځای یې کومه سرکاري ودانی جوړه کړي.
د کراچۍ ښار د پښتنو د ګڼ مېشتې سیمې پټ
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له لوب څخه اوس زو د کلتور او موسیقي پر لور. د پاکستان په کراچي ښار کې په لسګونه لکه پښتانه میشتي. په دغو پښتنو کې یو شمېر خلک داسې همسته چې د خپل کلتور د خوندي ساتلو په موخه کارونه کوي. دغه ښار په پټان کالونی کې د سهیل خان په نوم یو تن د کلونو راهیسې ربابونه جوړوي. د مشال رادیو خبریال له سهیل خان سره خبرې کړې دي او دا راپور یې پرې برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د کراچۍ ښار د پښتنو د ګڼ مېشتې سیمې پټان کالونۍ د شور ماشور نه ډک بازار په یوه کوڅه کې د سهیل خان دکان دی. دا دکان د تیرو 15-16 کلونو راهسې په همدې ځای او په همدې شکل واقع دی. سهیل په دې دکان کې د موسیقۍ مشهورې او کلاسیکي آلې ربابونه جوړوي. د سهیل خان د درې کنجیز دکان ټولو دیوالونو ته داسې ربابونه راځوړند ښکاري چې ځینې نیم جوړ شوي، په ځینو ایله کار شروع شوی او ځینې تقریبا مکمل شوي دي.
رباب چې دی هغه باندې دو میاشتې لګي، بازی باندې درې میاشتې لګي، خو عموماً چې دی لکه 25 ورځې ټایم په یو رباب باندې لګي. که زه پکې ستار، رباب او چاردا دا جوړوم.
د سهیل کورنۍ د دیر ضلع له تالاش سیمې څخه لسګونه کلونه وړاندې کراچۍ ته کوچېدلې ده. هغه وایي پلار یې ربابونه جوړول شروع کړي وو او ده د خپل پلار نیکه دغه کسب جاری ساتلی دی.
زمنګ والد صاحب 1954-55 کې چې دی هغه کراچۍ ته رااله، نو په کراچۍ کې هغه دکان چالو کو، خپل ترکاڼۍ کار به کو، نو داغه ستار سره شوق او ستار به جوړو، نو ځان له به یو ستار جوړ کو، بر به جوړن کو، نو ټول ورځ به لګي خپل کار به کو. ما خام کې بیا روزګار شو، بیا ستار راوغست خپل شوق ته، پر به ستار غو، نو بس هغه یو ستار خر شو، بیل جوړ کو، بل خر شو، بل جوړ کو، بل خر شو، بس سلسله جاری شو.
15 کلن سهیل زیاتوی یوازې په کراچۍ کې نه بلکې د سند په ټولو صوبه کې د دکان در بابونو جوړولو یوازینی دکان دی او د څخه خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او په نورو ملکونو کې میشت پښتانه ربابونه اخلي.
سعودیا، دبئی، ملیشیا، انډونیشیا پورې، امریکا پورې زمونږ ربابونه تولی دینو. چې بعضې میاشت کې چې دی یوم خرڅ نشي، په بل میاشت کې 15 خرڅ شي، په بل میاشت کې بیا یوم خرڅ نشي، په بل میاشت کې چې لس خرڅ شي. نه زړیږي خو نو، خو بیا هغه ریپیرینګ لا راځي، تارونه، چمړه، غوږې مات شو، رباب را پرېوتو، چرته آواز کې لږ فرق راشي، ټیون کې لږ فرق راشي، بس هغه سلسله جاری ده.
د پټان کالونۍ په دې بازار کې د سهیل خان د دکان سره نږدې د وسلې د خرڅولو دکانونه هم شته. دغه دکانونه د رباب د دې دکان په پرتله ښایسته او کاروبار یې هم ښه دی. خو سهیل خان وایي هغه به په خپل دکان کې هیڅکله د وسلې یا بل کاروبار شروع نه کړي. هغه د رباب سره مینه لري او رباب د ساز او سرود د نړۍ باچا ګڼي.
زما په حساب باندې چې دی د رباب په سر باندې تاج دی، او چې دې په سر تاج دی نو دا سرونو بادشاه دی، او بادشاه چې دی هغه بادشاهی.
سهیل خان د دردېدلو او خوښو لاسونو او پښو باندې د پټیو لګولو هنر هم پیژني. د هغه د ربابونو دکان ته ګڼ شمېر خلک د پټۍ لګولو دپاره هم ورځي. سهیل خان وایي کله چې د خپل کاروبار نه وزګار شي نو بیا په دغې دکان کې د ساتیرۍ لپاره رباب هم غږوي.
پختون فنکار یما، زه پختون فنکار یما،
پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم هر ز خوشاله وشم دهر پختون غم خوار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم زستا سو شملی سایم زستا سو حجری سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبی سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبی سایم ولی می برده گانے زستا